همه برداش مایی نمیدیدی با جز لبخند کابل.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خره غلاست ویم. پیل به په لنډو خبرونو باندې وکړو. په ترکیه او سوریه کې د نن سهار وختي زلزلې د مړو شمیر 1300 کسانو ته پورته شو. دغه تازه شمیر د فرانسې خبری آژانس شیبه مخکې خبر کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي په ترکیه کې د مړینو شمیر 1400 کسانو ته پورته شوی دی. اردوغان له نړۍ د مرستو غوښتنه کړې ده. په سوریه کې هم دولتي روغتیایي ادارو او روغتیا پالانو د لکتر لګو سو درې اتیا کسانو د وژل کېدو راپور ورکړی دی. ویره شته چې د مرګ ژوبل شمیر تر دې هم لوړ شي، ځکه لا هم د زلزلې له امله تر ویجاړو شوو ودانیو لاندې خلک ایسار پاتې دي. ګڼو هیوادونو له ترکیې سره د بیړنیو مرستو ډاډ ورکړی او ویلي دي چې خپل ژغورونکي ټیمونه سیمې ته لیږي. له دې ډلې بریتانیا ویلي د ژغورنې د عملیاتو شپږ اویا کارپوهان ترکیې ته استوي. د ریاکتر په کچه د اته درجې زلزلې د دوشنبه په سهار وختي د ترکیې جنوب ختیځ او د سوریې شمال ختیځه سیمه وځپله. د دغې زلزلې ټکانونه په قبرس او لبنان کې هم احساس شوي دي. طالب چارواکي مانی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان کارکونکي د یوې اونۍ لپاره له دغه هیواد وتلی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل د هغې اطلاع له مخې چې دوی ته وررسېدلې ده، دوی د یو ټریننګ لپاره د یوې اونۍ مخه وتلي او بیرته راګرځي. العربیه تلویزیون پرون مازیګر راپور ورکړ چې سعودي عربستان او ورسره ځینو لویدیځو هیوادونو د امنیتي ستونزو له امله په افغانستان کې خپل سفارتونه تړلي. تر خوا یې د سما په نوم پاکستاني تلویزیون په افغانستان کې د متحده عربي اماراتو د سفارت د تړل کېدو خبر هم ورکړی دی. خو رسمي نه سعودي عربستان او نه هم متحده عربي اماراتو په دې اړه څه ویلي دي. د 2021 کال د اګست 15مې وروسته په افغانستان کې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر، ترکیه، چین، روسیه، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان او د قزاقستان سفارتونه او د اروپایي ټولنې استازولۍ له لږ ځنډ وروسته خپل فعالیتونه پیل کړل. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د وروستیو رپورټونو او ارزونو په اساس په افغانستان کې 93% غیر دولتي سازمانونو خپل فعالیتونه په قسمي یا بشپړه توګه باندې درولي دي. دغه ادارې د دې کار تر ټولو غټ لامل په افغانستان کې د ښځو د کار په وړاندې د طالبانو بندیزونه یاد کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه څانګې د بشري مرستو په برخه کې د ښځو او نجونو فعالیتونه مهم بللی دي. تر دې ورهاخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري هم ویلي دي چې د افغان نجونو تحصیل یو امتیاز نه، بلکې د هغوی انساني حق دی. خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس باور شو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. په ترکیه کې د مرګونې زلزلې وروستي جزئیات د دغې خبری مجلې تر ټولو مهمه او لویه برخه جوړوي.
د زلزلې ټکانونه ډیر شدید او ویرونکي وو. له هر لوري غږونه پورته کېدل. د زلزلې ټکانونو شاوخوا دوه دقیقې دوام وکړ.
وروستیو راپورونو له مخې په ترکیه او سوریه کې د زلزلې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 1300 ته پورته شوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې ده.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد یې له لویې انساني غمیزې سره مخامخ شوی دی.
طالب چارواکي مانی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان کارکونکي د لدغه هیواد څخه وتلی دي. پرون العربیه تلویزیون راپور ورکړی چې سعودي عربستان او ورسره ځینو لویدیځو هیوادونو د امنیتي ستونزو په خاطر په افغانستان کې خپل سفارتونه تړلي. خو د طالبانو ویاند وایي
دغه اطلاع مخکې موږ ته رسېدلې دا چې د دې یو ټریننګ لپاره د یوې هفتې لپاره تللي دي کارکونکي او بېرته راګرځي.
د افغانستان یو شمیر اوسیدونکي سره لدې چې طالبان وایي امنیت ښه شوی دی له امنیتي ستونزو شکایت کوي.
لکه څنګه ښکاري ځینې ځای کې خلک اختطاف کېږي او امنیت نشته، غلاو کېږي. دې امنیت لپاره سه لږ هم کوشش وکړي چې لږ زر امنیت هم ښه شي، خلک لږ زر تشویش دې ناینه کوي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو دغه خبری مجله هم دارنګ د ازادي رادیو په فیسبوک او یوټیوب او ټویټر باندې په ژوندۍ توګه باندې هم داشيبه کتلای شي. را به شو د پروګرام اول مطلب تل کسنګ مچ ویل د دغه خبری مجله لوی برخه د ترکی او سوریه د نننۍ مرګونی زلزله ورستیو جزئیات ته ځانګړي ده. اسد الله لودین د ترکی او سوریه د مرګونی زلزله تر ټولو ورستی جزئیات راټول کړي ده چې د مرګوب لو شمیر په کوم حد کې ده او د ژغورنې هڅې چیرته رسیدلې دي لدبې واورو او جزئیات به سره وګورو.
سلامونه سننګزې صاحب تاسو ته ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. نړیوال اژانسونو د ترکیې د مرګونې زلزلې، البته د ترکیې او سوریې د مرګونې زلزلې وروستۍ شمیرې خپرې کړې دي. تر اوسه چارواکو په دواړو هیوادونو کې در لک تر لگا اتل سو کسانو د مړینې خبر تایید کړی دی. البته باید وایم چې په مړینو کې ډیره برخه په ترکیه کې ده، یعنی په ترکیه کې 1014 کسان تایید شوي چې د زلزلې له کبله مړ شوي دي، او په سوریه کې بیا 1038 کسان. د 1.8 درجې ریختر دغه زلزلې سهار په ځایي وخت 4 بجې او 18 دقیقې د سوریه او ترکیه سرحدي سیمه ولړزوله. دا داسې وخت چې لا هم خلک په خوب دي او د سهار لمانځه ته هم لا نه و پاتېدلي. دا کوم شمیرې چې د مرګوب لپاره په اړه ورکل شوې دي، دا شمیرې لا هم ورسته نه دي، ځکه چې د ترکیه او سوریه په بیلابیلو سیمو کې لا هم په زغار ده د ژغورنې او پلټنې عملیات روان دي. او ترکی چارواکو ویلی چې یوازې د دوی کورنۍ 2800 ټیمونه ګمارل شوي چې د ترکی په بیلابیلو سیمو کې د ژغورنې او پلټنې عملیات مخته بوزي. بیلابیلو نورو هیوادونو هم په دغو عملیاتو کې د مرستې ژمنه کړې ده. له اروپا نه هم لاس ټیمونه روان شوي تر څو ترکیه کې د ژغورنې په دغو عملیاتو کې برخه واخلي. د سوریه د اړخ ډیر جزئیات نه دي خبر شوی. داسې ویل کېږي چې په سوریه کې هم چې 1500 کسان شاوخوا وشل شوي دي، تر ډیره هغه سیمه ده چې هلته د یاغیانو یا د حکومت د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمه ده. د سوریې اړخ ته ویل شوي چې دغه زلزله چې نن سهار وختي شوې د سوریې د یوې پیړۍ په تاریخ کې ساری نه لري. خو د ترکیې اړخ ته بیا ویل کېږي چې دغه زلزله په شاوخوا یا څه باندې 2 پیړیو کې ساری نه لري. د دې وړاندې په 1999 کال کې په ترکیه کې ورته مرګونې زلزله شوې وه چې هلته 1000 کسان مړه کړي وو. باید وایم چې د ژغورنې عملیات لا هم روان دي. دا چې دغه عملیات به تر کومه وخت پورې دوام کوي او د مرګ ژوبل شمیر به تر کومه هدف پورې مخته ځي، دا هغه څه دي چې تر اوسه په اړه اټکل ګران دی. خو څه چې په ساحه کې روان دي هغه دا دي چې د ژغورنې چارې روان دي، او حتی ډېر داسې ودانۍ شته چې ویل کېږي تر اوسه د ژغورنې چارې لا پیل شوي هم نه دي.
بله، مننه کوم اسد الله لودین چې د ترکیه او سوریه د نننې مرګونی زلزلې ورستی ارقام له موږ سره شریک کړل. د ویل د چې بریتانیا هم ویل د چې خپل شپګاو یا د ژغورنې متخصصان یا کارپوان سیمې ته لیږي ترکیه ته چې د ژغورونکو سره مرسته وکړي، د خلکو د ایثار او خلکو د رایستلو او د ژغورنې د عملیاتو د چټکولو په خاطر. ګڼو نورو هیوادونو هم په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د ناټو سازمان هم په دې برخه کې د ترکیه سره خواخوږي خودلی او د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. البته نن سهار وختي په ترکیه او سوریه کې دغه زلزله شوې ده، او درستي راپورونه لمخې شي به مخکې هم د ترکیه په یو ښار کې د زلزلې ځینې ټکانونه هیڅ شوې دي. اسد الله لودین د همدغه مرګونې زلزلې په ارتباط باندې او د چومره سیمې ورانې کړې دي خلک څه وایي په دې اړه باندې یو ویډیوئي رپورت جوړ کړی چې په ګډه باندې به وګورو او واورو.
دوه گاونډوی هیوادونو ته له ناورینه ډک اوراز. ترکیه او سوریه د دوشنبه په سهار وختي د زلزلې شدیدو ټکانونو وزپل. سلګونه کسان د زلزلو ټکانونو مړ کړي او زرګونه نورې ټپیان کړي دي. اصلي شمیرې لا هم نه دی خبرې شوې، ځکه مرګ ژوبله هر شیبه د بدلون په حال کې ده. تر ټولو زیات زیان د ترکیې غازی عین تاب ښار ته اوښتی دی. د ترکیې لسو نورو ښارونو هم د زلزلې شدید ټکانونه حس کړي دي. په بیلابیلو ښارونو له هغې ډلې عثمانیه، دیاربکر او ادانا کې لسګونه ودانۍ هم نړېدلي.
د زلزلې ټکانونه ډېر شدید او ویرونکي وو. له هر لوري غږونه پورته کېدل. د زلزلې ټکانونو شاوخوا دوه دقیقې دوام وکړ.
په سوریه کې هم شدیده زلزله شوې چې ورپسې یې نور ټکانونه هم حس شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد یې له لویې انساني غمیزې سره مخامخ شوی دی. هغه ویلي 15 هیوادونو انقرې ته د پلټنې او ژغورنې په عملیاتو کې د مرستې ډاډ ورکړی دی. یوازې اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د دوی لس ټیمونه ترکیې ته روان شوي دي. ترکیه په 1999 میلادي کال کې هم یوې مرګونې زلزلې ځپلې وه چې هغه مهال یې له کبله شاوخوا 10,000 کسان مړه شوي وو.
د ازادي راډیو خبری مجلې ته غوږ یاست. د ترکیې او سوریې د مرګونې زلزلې په ارتباط مو ورستی جزئیات هم واوریدل او ولیدل، او دا چې په دغه مرګونې زلزله کې څومره سیمې ویجاړې شوې دي، د ترکیې چارواکي او خلک څه وایي، په دې اړه مو معلومات بشپړ واوریدل. اوس د ځمک پیژندنې یو کارپو ښاغلی زکریا شنیزای لمک سره هم دا شیبه وصل دی. مننه کوم ښاغلی شنیزای چې پروګرام ته وصل شوی، لمک سره خبرې کوي. د دغې زلزلې په اړه باندې که راته ووایي چې څنګه او په کومو دلایلو باندې دومره ډېره مرګ ژوبله ورته اوښتې دي؟ دا چې د ریاکتر اندازه یې ډېره وه، یا په څه اساس باندې دومره خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې، دومره سیمې ویجاړې شوې دي؟
سلامونه لومړی تاسو ته، بیا ستاسو اوریدونکو او لیدونکو ته. له بده مرغه چې دغه زلزله ډېر ستر مالی او ځاني زیانونه په سیمه کې اړولي دي. دغه سیمه لکه افغانستان د الپاین هیمالیان سازمیکي بې کمربند په اوږدو کې پرته ده. دلته څو ستر ټیکټونیکي پلیټونه موقعیت لري چې د دوو سترو تکتونیکي پلیټو د حرکت په پایله کې دلې سترې فعالې مات شتون لري، او د دوی د دغه سیمه کې د زیاتو ویجاړتیا یا د زیاتو زیانونو د اړولو علتونه لومړی خو د خپل د زلزلې لویوالی وه چې ډېره ستره زلزله ده. یعنی 1.8 مګنیټیوډ په لویوالی سره دا زلزله رامنځته شوله، او بل علت یې پخپله د زلزلې کم عمق وه. یعنی په هر څومره چې په کم عمق زلزله رامنځته شي، په هماغه اندازه یې تخریب زیات وي، او څومره چې زلزله په ډېر ژوروالي کې موقعیت ولري، په هماغه اندازه یې دغه سیزمیکي څپې چې دي یو څه جذبېږي د شاوخوا ډبرو طبقاتو په واسطه. نو دوهم علت یې دغه کېدای شي. یو بل علت اساسي علت یعنې زلزله څوره چې په کم عمق کې یا په کم ژوروالي کې وي، په هماغه اندازه د زیاتو وروستي ټکانونو سبب کېږي. لکه په دغه ترکیه کې چې تر اوسه تقریبا په لسګونو وروستي ټکانونه په سیمه کې پیښ شوي دي. حتی وروستی یو بل وروستی ټکان چې یو ساعت مخکې په سیمه کې رامنځته شو، د 1.5 مګنیټیوډ په اندازه وه، چې دا ډېره ستره زلزله ده. یعنی پخپله د وروستي ټکانونه د دې سبب کېږي چې په سیمه کې زیات ویجاړی او همدارنګه زیات مالي زیانونه راوړي وي. او همدارنګه په د سیمې جیولوجیکي جوړښت دی، لکه مخکې مې چې ویلي د غلطه ډېرې فعالې ماتې شتون لري، چې حتی د ځینو ماتو حرکت چې دی په کال کې تقریبا 3 میلیمتر اندازه شوی دی. یعنی هر ماته یا هر هغه جیولوجیکي شکستګي چې دا په کال کې 3 میلیمتر حرکت کوي، او د دغو هر کال پرې تېرېدو سره دغه انرژي ذخیره کوي او د زلزلې په شکل یې آزادوي.
مننه کوم ښاغلی شنیزای، تاسو د همدې سیمې په اړه باندې راته وویل. زه غواړم یو څه بلم وپوښتم ښاغلی شنیزای، چې د ترکیې، سوریې او د ایران ځینې برخې په څه اساس باندې دومره اسې پذیره دي که راته ووایي د نړۍ د نورو سیمو په نسبت باندې؟ په ایران کې هم په څو ښارونو کې خطرناکې زلزلې شوې، په خپله ترکیه کې هم په 1999 کې مرګونې زلزله شوې وه. دا تر ټولو بله ناوړه پېښه ده، د اقل په څو وروستیو کلونو هیوادونو کې څه باعث شوی دی د دې سیمې د خاورې په ارتباط یا د ځمکې په ارتباط کې وایي؟
لکه مخکې مې چې وویل دلته څو تکتونیکي پلیتونه دي چې حرکت کا د دغو حرکت په نتیجه کې دلته یو سایزمیکي کمربند رامنځته شوی دی. یو د دغه څو پلیتونه چې یو د ایروشیا په نامه یادیږي، بل د هندي پلیت په نامه یادیږي، همدارنګه عربي پلیت او پخپله د اناتولیا پلیت چې په داخل د ترکیه کې زیاتره په ترکیه په هیواد کې موقعیت لري. یعنی دغه دوه پلیتونه خصوصا مثلا عربي پلیت چې دی او د اند پلیت چې دی، دا په کال کې تقریبا عربي پلیت د 100 ملي مترو په کال کې حرکت لري او د شمال په طرف حرکت کا، او د بل چې د هندي پلیټ د هندي پلیټ همدارنګه شمال خط حرکت کا او د دغه حرکت تقریبا 30 ملي متر په کور کې تخمین شوی دی، او له بلې خوا د خپل د روسیا پلیټ په جنوب طرف ته حرکت کوي. یعنی دغه پلیټو د حرکت په نتیجه کې د غسیمه کې فعال ماته رامنځته شوې دي، او د دغه پلیټو د حرکت په نتیجه کې دلته وخت نه وخت زلزله رامنځته کوي.
مالي مننه ښاغلی شنیزای. بل پښتنه دا چې اوس د ژغورنې ټیمونه په کار لګیا دي، مګر د زلزلې نور ټاکانونه هم شته، فکر کوي چې نور هم خطر شته چې تر دې نورې قوي زلزلې هم وشي که څنګه؟
دقیقا ما مخکې وویل څومره چې زلزله سطحي وي په هماغه اندازه د وروستي ټاکانونو امکانات زیات وي. لکه دغه زلزله د اناتولیا تقریبا 15 کیلومتر یا 12 کیلومتر ژوروالی پورې ثابت شوې ده. یعنی څومره چې ژوروالی کم وي په هماغه اندازه د وروستي ټاکانونو امکانات زیات وي. او بل دغه زلزله د شمالي اناتولیا د ماتې په امتداد رامنځته شوې ده چې کنار خې ماتې ده، او شمال برخه د دغو پلیټ چې ده بیا د ښي اړخې ده. نو دغه د دې سبب کېږي چې کېدای شي نور وروستي ټاکانونه حتی څو نه وي حتی تر میاشتو پورې دوام ولري.
بله ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی زکریا شنیزای، زمکپو او د زلزلې د وقایو متخصص چې په دې برخه کې مو خپل نظر سره شریک کړ. البته ښاغلی زکریا شنیزای و چې د ترکیې او سوریې د نننۍ مرګونې زلزلې د ویجاړیو همدارنګ د مرګ ژوبل د زیاتېدو د عواملو په ارتباط او دا چې څه باید شوي دي او د ځمک پېژندنې له نظره چې دغه سیمه څومره اسي پذیره ده، په دې باندې خپل مفصل توضیحات او لیدلوری له موږ سره شریک کړه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجله او رئیس صفی الله ستانکزای ما هیله ده چې تر دې د محمود ازادي رادیو پروګرامونه اوریدلی وي. البته د ترکیه او سوریه د زلزلې په ارتباط باندې کولای شي زموږ د فیسبوک پاڼې همدارنګه ویب سایټ باندې هم مکمل جزئیات اوري. هلته شیبه په شیبه موږ هڅه کوو چې د دغې مرګونې زلزلې څخه وروستي جزئیات تاسو ته درکړو. خو اوس به ورشو افغانستان ته. هلته طالب چارواکي مانی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان کارکونکو د یوې اونۍ لپاره له دغه هیواد څخه وتلي دي. دا ورسله هغه چې ال عربیه ټلویزیون پرون مازیګر راپور ورکړ چې سعودي عربستان او ورسره ځینو لویدیزو هیوادونو د امنیتي ستونزو له امله په افغانستان کې خپل سفارتونه تړلي دي. په دې اړه امید زهیرمال یو ریپورت جوړ کړی دی.
طالب چارواکي مانی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان د سفارت کارکونکو د یوې اونۍ لپاره له دې هیواد وتلي دي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
دغه اطلاع مخکې موږ ته رسیدل دا دي چې د دې یو ټریډنګ د پاره د یوې هفتې لپاره تللي دي کارکوونکي او بهتره ګرځي د یوې هفتې لپاره.
ال عربیه ټلویزیون پرون مازدیګر راپور ورکړ چې سعودي عربستان او ورسره ځینې لویدیځو هیوادونو د امنیتي ستونزو له امله په افغانستان کې خپل سفارتونه تړلي. تر خوای د سما په نوم یو پاکستانی ټلویزیون په افغانستان کې د متحده عربی اماراتو د سفارت د تړل کېدو خبر هم ورکړ، خو رسمي نه سعودي عربستان او نه هم متحده عربی اماراتو په دې اړه څه ویلي دي. د 2023 کال د اگست له 15 وروسته په افغانستان کې سعودي عربستان، متحده عربی اماراتو، قطر، ترکیه، چین، روسیه، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان او د قزاقستان سفارتونو او د اروپایي ټولنې استازولۍ له لږ ځنډ وروسته خپل فعالیتونه پیل کړل. خو آل عربیه ټلویزیون پرون د لویدیځو هیوادونو چې احتمالا هدف یې د اروپایي ټولنې استازولي ده د تړل کېدو خبر هم ورکړ. هغه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهدي په اړه وایي دا خبرونه نه شي تاییدولی او په اړه به یې معلومات وکړي. له کله چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې د روسیه او پاکستان په سفارتونو بریدونه شوي. تر خوا یې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخې ته چیرې چې د چین سفارت هم نږدې دی ځانمرګی بریدو شو. هغه څه چې لامله یې په افغانستان کې د بهرنیو د ډیپلوماټیکو مرکزونو د امنیتیو خوندیتوب په اړه اندېښنې راپورته شوې. له دې بریدونو وروسته روسیې، چین او پاکستان له طالبانو وغوښتل چې د دوی د سفارتونو او کارکوونکو امنیت وساتي. په افغانستان کې د بهرنیو یو شمېر هیوادونو د سفارتونو د تړل کېدو موضوع داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو اوسنی د شملا هېڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی او تر خوا یې د څو محدودو هیوادونو سربېره په نورو هیوادونو کې د سفارت دننه طالب استازو ته د کار اجازه هم نه ده ورکړل شوې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو تقوا غیاست. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو لپاره د خپلو پوځیانو د ستاینې غوښتنه کړې ده، ځینې عام افغانان شکایت لري چې په افغانستان کې لا هم امنیتي ستونزې موجود دي. دوی وایي چې هر ورځ د خلکو د تښتونې، د زورونې او یا د وسلوالو غلاو ځینې پیښې تر سترګو کیږي چې د طالبانو حکومت او چارواکي باید دغې مسلې ته جدي پام وکړي. په دې اړه پام وکړئ د مرسلین ارسلا رپورټ ته.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په کابل او ولایتونو کې د خلکو د امنیت د ساتلو خبره کړي، خو ځینې عام افغانان وایي چې لا هم چاودنې، انتحاري بریدونه، وسلوالې غلاوې، سړي تښتونې او هدفي وژنې کېږي. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې لا هم دوی د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد ظاهر وایي په پخوانی نظام کې هم امنیتي وضعیت ښه نه و، خو اوس د طالبانو په حکومت کې هم امنیتي اندېښنې په بشپړه توګه له منځه نه دي تللي.
لکه څنګه ښکاري ځینې ځای کې خلک اختطاف کېږي او امنیت نشته، غلاو کېږي. دې امنیت لپاره څه لږ هم کوشش وکړي چې لږ زر امنیت هم ښه شي، خلک لږ زر تشویش یې دی نه نه کوي. خو
د بلخ اوسیدونکي منیژه وایي د دوی د تمې خلاف امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
طالبان وایي چې د خلکو امنیت یې ټینګ کړی او امنیتي وضعیت ښه شوی، خو زموږ اندېښنې په خپل ځای دی او هغه ډول چې خلکو تمه کوله وضعیت داسې نه دی. د خلکو د مال او سر غلاوي ډېرې شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ښه والی د ستاینې وړ دی. مجاهد لیکلی موږ داسې زمانه لرله چې هیڅوک د خپلو مالونو مالکان نه وو، لوی لارې له رسمي غلو ډکې وې. اوس چې امنیت د هر وخت په نسبت د اطمینان وړ دی، باید له خپلو امنیتي ځواکونو ستاینه وکړو او تر شا یې ودرېږو. خو د ذبیح الله مجاهد د ادعا خلاف ځینې راپورونه وایي چې لا هم په افغانستان کې هدفي وژنې، د سړي تښتونې پیښې او وسلوالې غلاوې کېږي. په تازه پیښه کې په ټولنیزو رسنیو کې د یوه مړي تصویرونه خپاره شوي چې ادعا کېږي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ځانګړو قطعاتو د پخواني پوځي ستار سیرت دی. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ستار سیرت وژل کېدل رد کړي دي. په ورته وخت کې د بلخ لپاره د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان آصف وزیری ویلي چې د دغه ولایت د چمتال ولسوالۍ په جرقلا کلي کې د یوې کورنۍ اووه غړي په مرموز ډول وژل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی هم تیره ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې په تیرو دوو میاشتو کې دیارلس سوداګر او یا د هغوی د کورنۍ غړي په افغانستان کې تښتول شوي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا تیره ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې د دوی ځواکونو د خلکو د امنیت د ټینګولو لپاره هڅې کوي او چاته به د امنیتي وضعیت د ګډوډولو اجازه ورنه کړي. د یادونې ده چې د نورو ستونزو تر څنګ ډېری افغانان د ناامنیو له وجې هم خپل هیواد پریښی او نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. دوی وایي د طالبانو حکومت باید د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
ازادي راډیو یو شکل لښوا موږ اوس شپه ورس خبرونه لرو. مهم خبرونه، راپورونه، مرکه او شننې لا ازادي راډیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای. دا مخام لښپګو د سهار تر شپګو ازادي راډیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لښپګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
The د ازادي رادیو خبری مجله ته غوږی سندارنګ د ازادي رادیو په فیسبوک او ټوټر او یوټیوب باندې کولای شي دغه مجله په ژوندې توګه واوري او وګوري. اوس به ورشو د افغان خزو د لاسي صنایعو د نندارتون په ارتباط باندې یو رپورت. د یوې تخنیکی ستونزې په خاطر باندې دغه رپورت تر دې شیبې پورې خبرېدو ته چمتو نه دی. تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته غوږ یاست، لنډه دمه به واخلو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غوږ یاست، کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او همدارنګه په فیسبوک کې دا شیبه په ژوندۍ توګه وګورئ. البته د لاسي صنایعو په ارتباط باندې ویډیوي رپورت اوس خبرېدو ته چمتو دی چې سره ګورو او اورو یې.
څلور ویشت کلنې فرحت خپل کارخونې تولیدات دغه نندارتون ته راوړي تر څو ورته پیرودونکي ومومي. فرحت چې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ مصرف پر غاړه لري وایي کارخونې یې ګڼو نجونو ته چې پخوا محصلان وې د کار زمینه برابره کړې، خو اوس یې کاروبار په خرابېدو دی.
قبلا که بود ما نمایشگاه بود، ما تولیدات که میکنیم در نمایشگاه می بود.
پخوا مو نندارتون و خپل تولیدات مو نندارې ته وړاندې کول، قراردادونه مو اخیستل او تولیدات مو د قرارداد له مخې ورسپارل، خو اوس قراردادونه بندي، فروشات نشته. یوازې دلته یې نندارې ته وړاندې کوو تر څو که د چا خوښ شي بیا یې واخلي.
نمایشگاه د می اتاق به نمایش میگذاریم. تا
کابل کې د ښځو په دې نندارتون کې د لاسي صنایعو تر څنګ خوراکي توکي هم نندارې ته وړاندې کېږي. د پیرودونکو د هڅولو په مخه دغو ښځینه سوداګرو کور ته د توکو د رسولو نوښت هم پیل کړی دی.
اوس مهال اته نهه ښځې دي او څلور 15 نجونې دي چې له تحصیل پاتې دي. زموږ سره کار کوي. د پخولو په برخه کې د زده کړې یوه دوره هم لرو. ورته ډیر کم معاش د میاشتې 15-16 زره چې زه معاش ورکوم وکولی شي خپلې ستونزې حل کړي.
دغه نندارتون کې کابوش په 2 میرمنو ګډون کړی چې هر یو یې ځان ته کارخونه هم لري. خو افغانستان کې اقتصادي بحران د نورو ستونزو سربېره د دوی د کاروبار مخه هم ډپ کړی.
ماهی هسته که اقتصاد ضعیف باشه ای بازارا خود به خود در رکود می باشه.
اقتصاد چه ضعیفی دا بازارونه په خپله په رکود کې وي. لوی ستونزه موده ده چې صادرات نه لرو. وړاندې ویزې ساده وي او بهر ته به د نندارتونونو لپاره تللې. هغه ډیر ښه مارکیټ و چې اوس درېدلی دی.
به شکل بسیار خوبتر بود. اینا ویزا رو به دست می آوردن و می رفتن د نمایشگاهی بیرونی که اشتراک می کردن. این بسیار یک مارکیت خوب برای خانم متشبس بود که فلحال متوقف است.
که چه هم دو خزینه سوداگر و کاروبار په خرابېدو دی، خو دوی حدسه کوي چې په نورو ولایتونو کې د نندارتونونو په جوړولو سره د ښځو لاسي صنایعو او تولیداتو لپاره بازار ومومي.
د ازادي رادیو خبری مجلې ته غوږ یاست، همداسې به په فیسبوک او یوټیوب باندې هم موږ په ژوندۍ توګه دغه خبری مجله خبرو. اوس به ورشو د ورزشي خبرونو په لور. بختیار سایل همداسې به راسره دی. سایل صاحب مهرباني وکړئ که په لنډو کې د نن ورځې مهم ورزشي مسایل سره شریک کړئ.
سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. د سویلي افریقا په شلوریز لیګ کې نن د راشد خان په لوبډلمشرۍ د مای کیپ ټاون لوبډلې وروستۍ سیالي د دوی نهه لوبې ترسره کړې، شپږ لوبې وبایلل او درې لوبې ګټلې دي. دوی په ټیبل کې په آخري
مقام
او تر دې لوبې وروسته به دوی له دې ټورنمنټ سره خدای پاماني کوي. دغه راز د دوبۍ په نړیوال لیګ کې نن د شارجا لوبډله د ګالف جاینټ لوبډله سره سیالي کوي. دا د شارجا لوبډله لپاره هم د مهمه لوبه ده. دوی باید دغه لوبه وګټي، کوي نه ګټي دوی هم له ټورنمنټ بهر کیږي. د شارجا واریرز په لوبډله کې د افغانستان څلور لوبغاړي محمد نبی، رحمان الله ګربز، نور احمد لکھړوال او نوین الحق لوبه کوي. او اخو د افغانستان په دویمه درجه ولایتي سیالیو کې بیا نن بغلان ولایت نورستان ته، کابل بی لوبډله هرات ته، ننګرهار بی لوبډله بیا بدخشان ته پاتې ورکړي دي. او د انګلستان د فوټبال غوړل دوه سیالۍ ترسره شوې. لومړی لوبه د ناټینګم او لیډز ترمنځ و چې 1-0 ناټینګم وګټل. او په دویمه
بلې مننه کوم بختیار ساحل، وخت کم دی، بل پروګرام شروع کیږي. له تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې په دغه